افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه ډېر برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي پینتاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمیر ځواکونه پرېږدي. د فرانسې او نیجیر مشرانو نن موافقه وکړه چې د جی پنځه په نوم ډلې سرمشري زبه د 2020 کال لومړیو ته وځنډوي. دا وروسته له هغه چې په نیجیر کې په یوه حمله کې یو اویا سرتېري ووژل شول. نن برتانویان په عمومي انتخاباتو کې چې نتیجه به یې له اروپایي ټولنې د بریکزت یا برتانیا د وتلو لپاره برخلیک ټاکونکي وي ګډون کوي. خبرونو تفصیل. ناتو وایي هغه وسلوال طالبان چې پرون په یوې حملې سره هڅه کوله د بګرام پوځي هډې ته ننوځي او ورته نږدې ودانۍ کې ایسار شوي پرون ماښام په هوایي بریدونو کې ووژل شول. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې وویل چې وسلوالو کسانو د بګرام پوځي هډې ته نږدې د یوه روغتیایي کلینیک په ودانۍ کې چې رغول کېده ځانونه پټ کړي ول. ناتو دغه راز ویلي مخکې تر دې چې د سیمې د خلکو د امنیت ډاډمنولو لپاره هوایي بمباري وشي، نړیوالو ځواکونو له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په هماهنګۍ د سیمې خلکو ته خبر ورکړی او ټوله سیمه یې کلابنده کړې وه. ناتو په دغه هوایي بمباریو کې د وژل شوو حمله کوونکو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو له پروانه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې سیمه ییزو چارواکو حمله کوونکي چې د ودانۍ دننه تر پرون ناوخته پورې پاتې ول څلور تنه یاد کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله په پرونۍ حمله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او تر اویا زیات ټپیان شوي، خو سیمه ییز چارواکي بیا د ټپیانو شمیر شاوخوا اتیا تنه بولي. ناتو هم تایید کړی چې په دې حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی څو سرتیري برسیرن ټپي شوي وو. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي پینتاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمیر ځواکونه پرېږدي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی پرون د امریکا کانګرس ته په خبرو کې که څه هم په دې اړه چې څه شمیر سرتېري په پام کې ده په افغانستان کې پاتې شي زیات جزئیات ورنکړل، خو دا یې ومنله چې په دې هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د لږو امریکایي سرتېرو پرېښودل یو اغېزمن اقدام دی. هغه زیاته کړه موږ پر ډېرو انتخابونو غور کوو چې یو یې همدا دی. په اوس وخت کې شاوخوا دیارلس زره امریکایي سرتېري په افغانستان کې ډېره دي چې شاوخوا 15,000 د تروریزم په وړاندې مبارزه مخته وړي. له جنرال ملي څخه د کانګرس په دې استماعي غونډه کې د وکیلانو یوه غوښتنه دا وه چې له هغه واوري چې آیا پینتاګون د افغانستان د 13 کلنې جګړې په اړه د امریکا خلک تیر ایستلي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د غراد د جنرال ملي تر څنګ ټاکل شوی و. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم پرون د ورځې ناوخته د کانګرس غړو ته د تړلو دروازو تر شا غونډه کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه معلومات ورکړي او د هغوی پوښتنې ځواب کړي. په بغلان او روزګان ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند یا پولیو دوه نوې پیښې ثبت شوې چې په دې سره په ټول افغانستان کې د پولیو پیښې 15 ته ورسېدې. د بغلان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محب الله حبیب تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د ګزند یا فلج نوې پیښه د بغلان په ډنډي غوري ولسوالۍ کې هغه سیمه کې چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده ثبت شوې ده.
از مدت یک سال رئیس و طالبا محدودیت های برای کمپاین
لیو کال رئیس وسلوال و طالبانو دی پولیو دی ویروس پر ضد واکسین کمپاین بند کرده دی. موږ پر دی چې له کومې لارې هغوی ته قناعت ورکړی شو چې واکسین ته اجازه ورکړي کار کوو تر څو د دې پیښو له زیاتېدو مخنیوی وکړو. که یې مخنیوی ونه شي په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د وضعیت د خرابېدو ویره شته. له 2001 میلادي کال رئیس دا اول ځل دی چې د پولیو یوه مثبته پیښه په بغلان ولایت کې ثبتېږي. په عین حال کې د اروزګان چارواکي وایي د پولیو نوې پیښه د دې ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې ثبت شوې. د اروزګان د عامې روغتیا رئیس خانغا میاخیل د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته ویلي چې دا پیښه په هغه سیمه کې چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده ثبت شوې ده. د پولیو تر ټولو زیاتې پیښې د افغانستان په جنوبي دریو ولایتونو اروزګان، هلمند او کندهار کې ثبت شوي. اروزګان کې 9، هلمند کې 15 او کندهار کې 4. د فرانسې او نیجر مشرانو نن موافقه وکړه چې د جی 15 په نوم ډلې سرمشري زبه د 2000 کال لومړیو ته وزنډوي. ټاکل شوی و د افریقا د وچې د ساحل سیمې 15 هیوادونو بورکینو فاسو، موریتانیا، مالی، چاد او نیجر د مشرانو دغه سرمشریزه روانه میاشت په فرانسه کې جوړه شي. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون دفتر وویل دغه وړاندیز د نیجر له ولسمشر سره په ګډه شوی دی. په دې اړه پریکړه وروسته له هغې کېږي چې پرون له مالی پولیس سره نږدې د چاد پر یوې پوځي اډې په حمله کې شاوخوا یو اویا سرتېري ووژل شول. د چاد دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه حمله کې یو زیات شمېر تروریستان له منځه وړل شوي او د پوځ 12 تنه هم ټپیان شوي او یو شمېر نور لا درک دي. د دغه حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو سخت دریځو ډلو سره تړلي وسلوال اکثره وختونه د دا ډول حملو مسؤلیت اخلي. فرانسې وروسته له هغې چې په 2012 میلادي کال قومي تورګ یاغیانو او جهادیانو د مالی د شمال دوه درېمه برخه خاوره لاندې کړه، جنوب پلو ته د دې ډلو د پراختیا د مخنیوي لپاره په سیمه کې مداخله وکړه. نن برتانویان په عمومي انتخاباتو کې چې نتیجه به له اروپایي ټولنې د بریکزت یا د برتانیا د وتلو لپاره برخلیک ټاکونکي وي ګډون کوي. د رایې ورکولو مرکزونه به د سهار په 2 بجو پرانستل شي او د شپې تر 10 بجو به د رایې ورکوونکو پر مخ پرانستې وي. کاندیدان په برتانیا کې د 6.5 سوه انتخاباتي حوزو له لارې هڅه کوي چې مرکزي پارلمان ته لاره عمومي. په برتانیا کې د نظر شمیرنو 6 مؤسسو روانه میاشت وموندله چې خلک تر ډیره د صدر اعظم بوریس جانسن محافظه کار ګوند چې غواړي له اروپایي ټولنې برتانیا وباسي له نورو غوره بولي. په دوهم ځای کې د جرمني د جرمی کوربین په مشرۍ کارګر ګوند چې تر اوسه له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د شرطونو موافقه 2 ځلې ځنډولې ده، خو نظر شمیرنې ښیي چې دواړه ستر ګوندونه به ونشي کولی چې په پارلمان کې اکثریت چې 306 څوکۍ کېږي ترلاسه کړی شي. د هند پارلمان هغه قانوني لایحه تصویب کړه چې پر اساس به هغه غیر قانوني کډوالو ته چې مسلمانان نه دي او له افغانستان، بنګلادیش او پاکستان نه هند ته تښتېدلي د هند تابعیت ورکول یقیني کوي. دغه قانون به د هند ولسمشر تر توشي وروسته نافذ شي. په قانون کې شرط دا دی چې هغو غیر مسلمانانو ته چې له 2015 میلادي کال مخکې هند ته تښتېدلي تابعیت ورکول کیږي. د هند په پارلمان کې د رایې ګیري پر مهال د هغه هیواد پر یو شمېر لرو پرتو ختیځو ایالتونو کې یو شمېر خلکو پر اخ مظاهره وکړي. مظاهره چانو ویل نه غواړي د بنگلاديش غیر مسلمانان له دغه فرصت څخه په استفادې هغه هیواد ته ورکړ شي. په هند کې حاکم ګوند بھارتا جنتا چې هندو ملت پال ګوند دی ویلي د قانون به هغو خلکو ته چې د مذهب پر اساس تشدد ورسره کیږي د پناه اخیستو موقع ورکړي. خو د بشري حقونو مدافع سازمان هیومن رایټس واچ ویلي دا قانون له هغو مسلمانانو سره چې هند ته پناه وړي او غیر قانوني ژوند کوي تابیس کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به په بګرام کې د تیرې ورځې د حملې او د غراز د افغانستان په اړه د حملې په اړه په راپور سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. تیر ورځ وسلوالو طالبانو د بګرام پوځي اډې پر پوځي هډې د حملې هڅه وکړه. د پوځي هډې ته څیرمه یو روغتیایي کلینیک ته ننوتل، دیوال هم د دغه اډې سره په یو ځان وژونکي حملې سره والوزو. وسلوالو طالبانو دغه حمله په داسې حال کې کړې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او دغه راز د امریکا ترمنځ خبرې بیا پیل شوې دي. تیر ورځ حمله افغان ولسمشر غندلې، دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم دغه حمله غندلې او ویلي چې افغانان د دې مستحق دي چې نور له دغه تشدد اخلاص شي. فرشته جلازی جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په بګرام ولسوالۍ کې حمله په شدت غندلې او بشري ضد جنایت بللې دی. د ارګ په خبر پاڼه کې د جمهور رئیس غنی په حواله لیکل شوی چې پر عامه تاسیساتو او روغتیایي مرکزونو داسې تروریستي حملې د افغانستان دښمنان خپل مقصد ته نسي رسولی. د بګرام د هوایي ډګر په ساحه کې پرون درنه چاودنه وسوه. تر هغه وروسته وسلوالو چې سیمې ته نږدې په یوه ودانۍ کې ځای پر ځای سوي ول ډزې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرونی حمله په شدت وغندلې. مایک پومپیو ویل د افغانستان خلک د دې حقدار دي چې دا بې مفهومه تشدد پای ته ورسیږي. د افغانستان خلک او امنیتي ځواکونه د سولې او ثبات لپاره کار کوي او د امریکا متحده ایالات ورسره ولاړ دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په بګرام کې په پرونی پیښه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او تراویا زیات ملکي خلک زخمیان شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی بیګا په یو ټویټ کې لیکلي چې ټول هغه وسوال کسان چې په سیمه کې له یو غیر فعاله کلینیکه ډزې کولې ووژل شول. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی اسوسیټډ پرس اژانس ته ویلي چې وسوال په یو ودانۍ کې چې څو کاله مخکې کوریایانو جوړه کړې وه خو له 2015 میلادي کال راهیسې تشه وه ځای پر ځای شوي ول. په افغانستان کې د امریکا د پوځیانو اصلي مرکز د بګرام په هوایي اډه کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د نومبر په 28 افغانستان ته په خپل لومړي رسمي سفر کې بګرام ته تللی و او له وسلوالو طالبانو سره یې د امریکا د خبرو د پیل یادونه وکړه. ډونالډ ټرمپ ویل چې ورته جوته شوي چې طالبان یوه معامله غواړي. په بګرام کې د بروني حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. په همدې حال کې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او امریکا استازي په خبرو لګیا دي. ازادي رادیو په دې اړه چې د وسوالو طالبانو سیاسي استازي د امریکایي لوري سره خبرې کوي او پاین وخت کې وسوال طالبان د امریکایي پوځیانو پر اړه د حملې مسؤلیت اخني، په دوحه کې د وسوالو طالبانو له سیاسي دفتره د وضاحت غوښتنه وکړه خو هغوی جواب نه دی ورکړی. د رپورټونو په حواله د حملې ځای ته د شاوخوا ډیرو فقیرو افغانانو کورونه او دوکانونه ویجاړ شوي دي. په سیمه کې یو لوی جماعت ته هم زیان رسیدلی دی. عیني شاهدانو اسوسیټډ پرس ته ویلي چې تر چاودنې وروسته د امریکا جنگي الوتکو په سیمه کې بمبارد وکړ. په سیمه کې و ډاکټر عبدالقاسم سنگین اسوسیټډ پرس ته ویلي چې زیات خلک له دې امله چې د کورونو او دوکانونو هینداري مات شوې او دیوالونه رانړېدلي ول زخمیان شوي ول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند سوني لجت اسوسیټډ پرس ته ویلي چې د بګرام هوایي ډګر ته هیڅ ډول ګواښ نه دی متوجه. د امریکا پوځ ویلي چې په سیمه کې له افغانانو سره چې په شاوخوا کې میشتي د مرستې لپاره د بیا رغونې هڅې پیل شوې دي.
په بګرام کې د تیرې ورځې د وسلوالو طالبانو د حملې په باب مو واورېدل. نړیوالو ورځپاڼو هم دغې حملې ته پام اړولی. په تیرې بیا له دې اړخه چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د وسلوالو طالبانو او دغه راز د امریکایي لوري ترمنځ د خبرو بل پړاو نوی پړاو پیل شوی دی. نړیوال د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته مللی بشیر کتنه کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې بګرام هوایي اډې ته نږدې د طالبانو حملې ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو دا حمله په داسې حال کې کړې چې له امریکا سره په قطر کې په خبرو بوخت دي. په دوام کې راغلی چې دوی اونۍ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغې هوایي اډې ته تللی و چې د چهارشنبې په ورځ طالبانو ورباندې حمله وکړه. نیویارک ټایمز لیکلی دا حمله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو په 15مه ورځ وسوه چې بالاخره یې د افغانستان د سولې په اړه شکونه رامنځته کړي دي. د ورځپاڼې په باور له یو لوري خبرې دوام لري او له بل لوري حملې کېږي. نو شاید د افغانستان 13 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو لپاره د طالبانو د سیاسي او نظامي برخو ترمنځ موافقت نه وي. نیوز ویک مجلې هم لیکلي چې په قطر کې د مذاکراتو په جریان کې بګرام هوایي ډګر ته نږدې پر یو روغتیایي مرکز حمله وسوه. مجلې د امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي یاد سوي لیکلي چې طالبان د کلینیک له دیوالو دغې ودانۍ ته ننوتل. په مقاله کې راغلي چې د چهارشنبې پیښه بګرام هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو تر ټولو وروستۍ حمله ده، خو د روان کال په اپریل میاشت کې هم پر دغه هوایي اډه د چاودېدونکو موادو ډک موټر په واسطه حمله وسوه چې پکې 3 امریکایان ووژل شول. نیوز ویک لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی لیدل سوی، خو پر مهال یې بګرام ته نږدې وروستۍ حمله وسوه. له لندن خبرېدونکو خبرونې ریاکشن په افغانستان کې د اقتصادي فرصتونو په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. یو څو کاله افغانستان په یو اقتصادي مرکز بدلېدای سي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو له شاوخوا 3 لسیزې د افغان حکومتونو پر وړاندې جګړه کړې. په 2001 کال کې په امریکا کې د سپتمبر تر حملو وروسته له امریکا سره هم په جګړه بوخت دي. مقاله د واشنگتن پوسټ وروستي راپور ته اشاره کړې چې ادعا کوي امریکایي چارواکي له مخکې خبر و چې د افغانستان جګړه نه سي ګټلای، خو بیا یې هم دې جګړې ته دوام ورکړ. په دغه 3 کلنه جګړه کې په افغانستان کې 2300 امریکایي سرتیری او تر 3000 زیات افغانان وژل شوي دي. مقاله لیکي چې که څه هم له طالبانو سره سوله به د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي، خو په افغانستان کې سوله په یو توافق لیک نه سي راتلای. مقاله یادونه کوي چې تاریخ ته پکتو تر جګړې وروسته باید د اقتصادي ودې او کاري زمینی برابرولو لپاره بیا رغونه وسی. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د تل پاتې بیا رغونې یوه لاره په دې هیواد کې له طبیعي زیرمو څخه ښه استفاده ده. لیکوال دا استدلال هم کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 40% کاري زمینه د کرهڼې په برخه کې ده او د سولې لپاره په ځانګړې توګه دا مهمه ده چې د کلیو پراختیا ته پام وسي. ریاکشن لیکلی چې د افغان تولیداتو صادرات هم یوه مهمه برخه کې داسې چې د کلیوالو سیمو اقتصاد ته وده ورکړي. د بیلګې په توګه په مقاله کې انځر، زعفران